په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په تخنیکی چارو کې امان امیر زای را سره دی. په دې خبرونه کې به د ولسمشر اشرف غنی لخوا هغه ژمنه واوري چې وایي ټینګه اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پالیسوي فصل به د بیا ځل لپاره نیمګړی پاتې نه سي. د قانون د پلي کېدو په اړه به د افغانستان د پارلمان او اجرایه قوې ترمنځ د تقابل په اړه هم یو راپور واوري. د پاکستان د مشرانو جرګې یو غړي ویلي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستان نه سي ایستلی. نور راپورونه هم ستخو د معمول سره سم لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم په تهران کې روان دي او د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز ګوند غړي له حکومت وغوښتل چې د هغو څلورو فعالانو پلټنه وکړي چې له تیرې اونۍ راهیسې ترې تم دي. د بورو سراسي اول په د افغانستان مهم خبرونه له رحمت الله افغان څخه واورو.
مهم خبرونه سره ټکی د هلمند امنیه قومندان وای په یو انتحاري حمله کې و تنه وجل سوی او شپږ نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افراط او تفرید په هواد کې د ناورین لامل شوی او تعادل کولای شي هواد د سوکالی لوري ته سم کړي. او د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې لوري د 1408 نوې مالی کال د بودیجې پر ژر تصویب ټینګار کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیه قومندان وای چې په یو انتحاري حمله کې و تنه وجل سوی او شپږ نور ټپیان دي. اقانور کینتوز وای حمله نن د لخکرګاه ښار اړوند د بي ټي 1 په سیمه کې پر یو کور سوې ده. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر زواک وای چې حمله د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو د یو قومندان خدایداد پر کور سوې ده. ښاغلی ځواک زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په وژل سوي کې د ځانګړي ځواکونو سرتیري څو دي او څومره ملکیان دي. ویل کېږي د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو د قومندان خدایداد په کور یو غونډه روانه وه چې همرا پی وسوه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افراط او تفرید په هیواد کې د ناورین لامل سوی او تعادل کولای سي هیواد د سوکالی لوري ته سم کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د کړنو شخصیت او د زوکړې د نوی میکلیزې په نړیوال سیمینار کې وکړې. ښاغلی غنی د موسی شفیق کارنامو ته په اشاره سره د هیواد د ملي منافعو پر ساتلو ټینګار کوي. محمد موسی شفیق د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم و چې د افغانستان د کمونیست پلوه رژیم په دوران کې لومړی زندانی او وروسته په مرموز ډول ووژل سو. د افغانستان د مالی وزیر د ولسی جرګې له لوري د 1408 نوې مالی کال د بودیجې په ژر تصویب ټینګار کوي. اکلیل حکیمی نن په کابل کې به غونډه ته ول. دا محل د بودیجې نوې طرحه د ولسی جرګې په اړوند کمیسون کې ده او وزارت تمه لري چې د خلکو استازي د ژمنۍ رخصتۍ له پیل وړاندې بودیجه تصویب کړي.
بودیجې ملي موافلا د شورای ملي است.
ملی بودیجا اوس مال په ملی شورا کې د هلمنیو چې انشاءالله وکیلان بل ژمنۍ رخصتۍ څخه وړاندې یا د بودیجا عمومي غونډې ته وړاندې کړي او تصویب بشي
انشاءالله تصویب شي.
ورسته له هغه چې ولسی جرګې د 1408 نوې مالی کال بودیجا د نامتوازنوالي له امله رد کړه، د مالی وزارت له لوري د بودیجې تازه طرحه یاد جرګې ته واستول سوه. او د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جرګې په اړه د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسون د رئیس ورستۍ څرګندونې ناسمې بولي. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي نن ازادۍ راډیو ته وویل که محمد قاسم هاشمزی په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو باید وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې محمد قاسم هاشمزی تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې د ملي شورا غړیو اساسي قانون په ناسم ډول پلی کړی. ښاغلی هاشمزی وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد او اسناد لري. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
د ایران د پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم په تهران کې روان دي. په زرګونو ایرانی عوامو او دولتي چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې ده. رفسنجانی له 1997 تر 1999 کلونو پورې د ایران ولسمشر و. د دوشنبه په ورځ د 20 کلونو په عمر وفات شو. ټاکل شوی ده چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د تهران په پوهنتون کې د رفسنجانی د جنازې لمونځ ادا کړي. د رفسنجانی جسد به د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی له ګور سره نشتی خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز ګوند غړیو له حکومت وغوښتل چې د هغو څلورو فعالانو پلټنه وکړي چې له تیرې اونۍ راهیسې تری تم دي. د تریتم شویو په ډله کې د پانتون یو استاد هم شامل دی چې د طالبانو او د وسلوالو پر ضد د حکومت پر هڅو د تل انتقادونه کول. د پاکستان په پارلمان کې د پیپلز ګوند پنځو استازیو د سلمان حیدر او دریو نورو فعالانو د تریتم کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی پرته له دې چې د چا نوم واخلي وی ویل چې داسې ښکاري چې دا کسان د یو همغږي پلان له مخې تریتم شوي څو یې ږغ چې تل د سیاسي او ټولنیزو مسایلو لپاره پورته کېده غلی شي. اسرائیلی پوځیانو په لویدیځ غاړه کې د فاریاد کډوالو په کمپ کې د پلټنې پر مهال یو فلسطینی وویشت او هغه یې وواشه. اسرائیلی چارواکو نن دا پیشه تایید کړه او ویل چې له دغه سړي سره چاړه وه هڅه یې کوله چې پوځیانو ته ورنږدې شي او د خبرداري سربیره ونه درېده او د پوځیانو پر لور ورغی. وژل شوی کس محمد صالح نومیده چې 22 کلن و او په خپل کور کې ووژل شو. فلسطینی سرچینې وایي چې د صالح پر غاړه او ټټر 15 مرمۍ لګېدلې دي. د پلټنې د دې عملیاتو پر مهال نن سهار 3 فلسطینیان نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو حکومت اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې دوه لوړ رتبه غړي یې د تروریزم د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې علي داموش او مصطفی مغنی د نړیوالو تروریستانو په کټګوري کې شامل کړي دي. مصطفی د لبنان میشته وسلوالې مخالف ډلې سره اړیکې لري. د حزب الله ډلې د پوځي قمندان مصطفی بدرالدین وراره او د پوځي قمندان عماد مغنی زوی دی. د مصطفی پلار په 2008 میلادي کال کې په دمشق په یو موټر بم او ترې هم تیر کال په همدغه شهر کې په یو چاودنه کې ووژل شو. علي داموش بیا د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله د مرستې رسونې ډلې مشر دی. علي د حزب الله بهرني اړیکې مختوړي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خبره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په پټو تروریستي عملیاتو کې لاس لري. د یو جګپوري روسي ډیپلومات مړی په اتن کې په خپل اپارتمان کې موندل شوی دی. روسی او یونانی چارواکی وای چې اندری مالانین د مرګ اله طبیعي دی. د 55 کلن مالانین جسد د دوشنبه په ورځ په اتن کې د هغه د خوب په کوټه کې موندل شو. د په یونان کې د روسي د سفارت د کنسولګری د برخې مشر وو. سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د عدلي طب متخصصانو وویل چې د مالانین د مرګ اله طبیعي دی. د یونان پولیسو هم وویل چې داسې نقش نه لیدل کیږي چې مالانین دی وژل شوی وي. د ریال مدرید او د پرتګال د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی کریستیانو رونالدو د فوټبال د نړیوال فدراسیون له لوري د کال غوره لوبغاړی انتخاب شو. په هغه مراسمو کې چې په دې اړه په زوریخ کې پرون تر سره شول، یو دیش کلند رونالدو د بارسلونا له لیون میسی او د اتلتیکو مدرید له انټونیو ګریزمن څخه مخکې شو او د غوره لوبغاړی کپیټر لاسه کړ. رونالدو د جایزې تر ګټلو وروسته په زوریخ کې خبریالانو ته وویل: دا ډېر ښه اغېزمن کال و. ما مخکې هم دا خبره کړې وه، دا د خیالونو کال و، هم په شخصي کچه او هم په ټولنیز ډول. نو ډېر خوشحاله یم، دا غوره فصل و، له ډېرو خوښیو ډک و او حقیقت دا دی چې زه خورا خوشحاله یم. رونالډو په 2018 کال کې د ریال مادرید د کپتان په توګه د اسپانیا غوره لیګ وټاکه وګاټه او په همدې کال کې د پرتګال د ملي ټیم کپتان و او د اروپا اتلولي یې خپله کړه.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د غلا پرونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي ټینګ اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل سوی فصل د بیا ځل لپاره نیمګړی پاتې نسی.
شفیق صاحب هم د قلم سړی وو او هم د عمل. کار ما حال تطبیق از این مایده است، مایده که سر تا سر به نفع مردم افغانستان، به نفع دولت افغانستان و به نفع صلح ثبات است.
د افغانستان ولسی جرګه د دوی په تړاو د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د رئیس ترګندونې ناسمې ګڼلې او وایي هغه څوک چې قانون یې تر ډېره نقص کړی په خپله اجرایه قوه ده، نه مقرنه قوه. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور شاهي سعید وایي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستانه نسي ایستلی.
او پښتانه په پاکستان کې دي، د دې مطلب دا دی چې افغانستان زماره او پاکستان زماره، دا پاکستان یې چاره پلان نه دی.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او بل هم د ورکو عزیزانو خبرونه اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. د خبرونې لمړنۍ مطلب مو دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټینګ اراده لري چې د امیر امان الله خان او محمد موسی شفیق لخوا پیل سوی فصل د بیا ځل لپاره نیمګړی نه پاتېږي. ښاغلی غنی چې نن یې د افغانستان د پخواني صدر اعظم محمد موسی شفیق د شخصیت کړنو او زوکړې د نوي میکلیزې په ویاړ نړیوال سیمینار ته خبرې کولې، وویل د ده کار د افغانستان د پرمختګ لپاره د پخوانیو معاهدو عملي کول دي. محمد موسی شفیق په 1950 لمریز کال کې د افغانستان صدر اعظم پاتې سوی او د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د څرنګوالي او ځینو معاهدو له مخې ځانګړی نوم لري. یوسف خان ځدران د هغه د ژوند او پاړۍ د جمهور رئیس څرګندونې په یو راپور کې راخیستې دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د وخت د صدر اعظم محمد موسی شفیق د معاهدو تطبیق د یو مهم کار دی. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د موسی شفیق د زوکړې کړنو او شخصیت د نوې کلیزې په ویاړ جوړ شوي سیمینار ته په خپلو خبرو کې هغه د خارق العاده پوهې څښتن او اتل وبالوي، ویل چې هغه د افغانانو په ګټه د اوبو د انسجام لپاره د پام وړ کار کړی دی. ولسمشر وایي د ایران سره د هلمند د اوبو په سر معاهده او د ګاونډیو سره د ګډو ګټو پر بنسټ اړیکې چې موسی شفیق ورته ډیر څه کړي د افغانانو لپاره خورا ارزښتمن دي.
مهمترین پیغام شهید شفیق
دی وایي موږ ته د شهید شفیق تر ټولو مهم پیغام د نیمګړی فصل بشپړول دي چې له امان الله خانه پیل شو او دور ته دوام ورکړ. نن واضح او ټینګه اراده لرو چې افغانستان د بیا ځل لپاره نیمګړی فصل ونه لري، پرمختګ او دوامداره ثبات ته ورسیږي چې هم زموږ د خلکو اړتیاوې پوروي او هم د سیمې د ثبات لامل
موجب ثبات منطقه.
د افغانستان پخوانی صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد موسی شفیق د 1908 لمریز کال د جوزا د میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی. وروسته یې بیا خپلې زده کړې په افغانستان د مصر په الازهر او امریکایي پوهنتونونو کې بشپړې کړې. هیواد ته له راتګ سره د کابل پوهنتون د حقوقو په پوهنځي کې د استاد په حیث کار پیل کړ. د عدلیې وزارت تر مرستیالۍ ورسید او بیا په 1950 کال کې د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو. هغه د افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی صدر اعظم و چې په 1951 کال کې ورته د محمد ظاهر شاه لخوا دا مسؤلیت وسپارل شو. هغه په خپل وخت کې د هلمند اوبو په سر د ایران سره لکلونو پاتې لانجه حل کړه چې د تاریخ لیکونکو په باور د افغانانو ګټې په ښه توګه خوندي وساتلې. ښاغلی شفیق په وچه کې د افغانستان اسارتوب د افغانستان د پرمختګ په وړاندې خنډ بالو او په دې باور و چې د افغانستان لپاره بېطرفه سیاست تر ټولو ښه تګلاره ده. ولسمشر غنی وایي چې د ټینګه اراده لري چې د معاهده او د ښاغلي شفیق لخوا پاتې نور کارونه تطبیق کړي، هغه کارونه چې پکې د افغانانو خورا ګټې نغښتې دي. د ډیموکراسۍ د لسیزې وروستی دا صدر اعظم د 1950 کال د ثور له کودتا وروسته بندي شو او د همدې کال د ثور د میاشتې په 14 نیټه ووژل شو. د محمد موسی شفیق لمسی ببرک دقیق شفیق وایي چې نیکه یې تل د افغانستان د پرمختګ په فکر کې او و درش کال وروسته د غیاد منځنی کورنۍ خوشاله کړي ده.
زما د شهید بابا تګلار نه شرقي و نه غربي و، یو سوچا افغاني او روحانه اسلامي و. د آزاد او آباد افغانستان د خیراز او افغانی غرو نه ډکه درو او سراګان نه تیره او د ترقی داسې بام ته خیږي چې پر دنیا والو غږ وکړی شي او ورته ووایي چې زما افغانستان
د شفیق د یاد په خاطر دا نړیوال سیمینار د بهرنیو چارو وزارت د ستوري په ماڼۍ کې چیرته چې د ایران سره د اوبو لانجه وروستۍ کړې وه جوړ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو سلسلایت شوي وزیر صلاح الدین رباني دې غونډې ته وویل چې ښاغلی شفیق د افغانستان په ولسواکۍ کې ځانګړی رول لوبولی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دغه راز تاسو کولی شئ زموږ خبرونه پر انټرنیټ په ژوندۍ بڼه واوري او زموږ مطالب او راپورونه ولولې په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان ولسی جرګه د دوی په تړاو د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د رئیس څرګندونې ناسمې ګڼلې دي. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو څرګندونو په اړه د اسنادو او شواهدو غوښتنه وکړه. د پداس حال کې د چې محمد قاسم هاشمزي اوسوس په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د ملي شورا غړو اساسي قانون په سم ډول نه دی پلی کړی. عبد الله هننزی نور جزئیات راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د رئیس د څرګندونو په غبرګون کې وایي قانون تر ډیره د اجرایه قوې له لوري نقض شوی، نه د دوی لخوا. د دغې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کمیسیون لخوا د ملي شورا په تړاو شوي څرګندونې ناسمې دي او په دې اړه یې د ډېر وضاحت او اسنادو غوښتنه وکړه.
همیشه قانون توسط کسانی در افغانستان
دی. وی په افغانستان کې قانون تل د هغوی لوري نقش شوی چې خپل د قانون پلي کول کې دي. پارلمان د قانون پلي کول کې نه دي بلکې د قانون ترون کې دي. د غډول خبرې ناسمه او هغه خبرې دي چې په خار او کوڅو کې خلک یو بل ته وایي، هغه څه چې له دغه بنسټ سره نه خایي.
به اون یاد شایستهش نیست.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزي د ملي شورا غړي د قانون په نه پلي کولو تورن کړل. هغه ویلي چې ملي شورا د ولسمشر ډیری فرمانونه په ځنډ سره تصویب کړي او په دغه کار سره یې قانون تر پښو لاندې کړی. له دې مخکې ولسمشر غني هم ویلي هغه ورځ چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه د قانون د پلي کېدو یو مثال وګرځي ټول افغانستان به آرام شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا په دې وروستیو کې پارک کې د اساسي قانون د 14مې کلیزې په غونډه کې وویل که چیرې دی او د مشرانو جرګې نور غړي د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې پاتې راغلي وي، له دې امله بخښنه غواړي. خو هغه څه چې ولسي جرګې ناسمې څرګندونې او تورونه ګڼلي دي، د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون رئیس په اړه داسې ځواب وایي. دای وایي د بیان ازادي ده، هر څوک د نظر ورکولو حق لري. هغه څه چې موږ ویلي په اړه یې مثبت او مستند دلایل لرو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي قانون تر ډیره د قانون جوړونکو لخوا نقص شوی. د افغان حقوق پوه سمر سیرت په خبره داسې وکیلان شته چې د ځمکې په غصب، فساد او د قانون ماتونې په یو شمېر نورو مواردو کې ښکیل دي.
همدغه قانون جوړونکي په خپل قانون ماتونکي هم دي. مثلا د غصب موضوع په همیشه غصب کوم په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې شهرکونه وګورو، د کې حتما دی ولسی جرګې د پارلمان دی وکیل لاستره یا د مستقیما د ماغي پورې ارتباط لري. دا موضوع ډیر عام ده.
د ښاغلي سیرت په خبره په افغانستان کې قانون ماتونه په دود او دستور بدله شوی. د وړاندیز کوي چې یو مرجع د جوړه او قانون ماتونکي دي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي، څو نورو ته پند وګرځي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002 څلور درې شپږ یو او یا هم 00 څلور سوه وشل دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
سموږه خلاصاتې راډیو اوري. د افغانستان د مالیه وزارت د دولت مالی چارو د شوالې په هدف له ټولو اړوندو مالی مسولینو وغوښتل چې د 1349 لمریز کال مالی پلانونه چمتو کړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن د دولت مالی چارو د شوالې او د مالی ریاستونو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی غونډې کې له ټولو مسولینو وغوښتل چې خپل مالی او تدارکاتي پلانونه د وړاندیز شوي بودیجې له مخې ترتیب کړي. نور حال په واصل وصل پر راپور کې وره.
د افغانستان د مالی وزارت په 1349 مریز کال کې د دولت د مالی چارو د خوالی په هدف د اړوندو مالی او تفتیشي درو ترمنځ په همغږي ټینګار وکړ او ټولو مالی مسولینو ته لارښوونه وکړه چې خپل مالی او تدارکاتي پلانونه د خپل وړاندیز شو بودیجو له مخې چمتو کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د سه شنبه په ورځ د دولت د مالی چارو د خوالی او د مالی ریاستونو ترمنځ د همغږي د پیاوړتیا په هدف جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال له ټولو مالی مسولینو وغوښتل چې په خپل مالی او تدارکاتي پلانونو دی لا هم د اوس ښه کار پیل کړي.
از اهداف گردمایی امروز مایی بود که از
موږ د نن ورځې د راټولېدلو هدف دا دی چې د مالی او تفتیش مسولینو ته لارښوونه وکړو چې دا او چې د کال پیل دی دوی څنګه خپل مالی او تدارکاتي پلانونه د 1349 لمریز کال لپاره آماده کړي.
برای سال جدید مالی 1396 باید امیال آمادگی خود بگیرن.
خاغلی حکیمی ویل چه در طول وزارتونو در تفتیش او مالی مسئولین با پا مالی برخو که در ستونزو در مخنوی او در دولت در مالی چارو در خوالی پاره پیوی زنگر تگلار بحث او خبری وکری. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د 10 سلنې نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استیضاح کړل چې وطنې سلبي صلاحیت شول او پاتې نورې په خپلو دندو پاتې شول. افغان ولسمشر د وزیرانو د استیزا او سلبي صلاحیت موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولیږله، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. دغه موضوع د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ ډېر جنجالونه راوپارول چې د چارو د کارپوهانو پاند د خلکو د اندېښنې لامل شول. د افغانستان د مالی وزارت په 1496 مریز کال کې د ستونزو د مخنیوي او د بودیجې د لګونې په برخه کې یو لړ پروګرامونه په پام کې لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان اقتصادي کارپوهان بیا د دولت د مالی چارو د خوالي په برخه کې کار اهلي کار ته سپارل مهم ګڼي او له دولت غواړي چې د اصل ته پاملرنه وکړي. د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر:
اولا می تشکیلات زاید از بین ببر، از وزرا شروع کنه.
لومړی خود اوسنۍ تشکیل منځ یو سی له وزیرانو دی پیل کړي او وزیران دی د وړتیا له مخې وټاکل سي. همدا سي مرستيالان، رئیسان او نور کارکونکي دي د وړتیا له مخې په دندو وګمارل سي. همدا شان له دوی څخه پښتنه هم وشي
مقرر کنه واسپیش ازونو باز خاص صورت.
خغلی اکبر وای: تر کومه چې لا لوړو پوړې اوسخه په سیستم کې اصلاحات رامنځته نشي او مسولان د وړتیا او ځواب ته لمخې په دندو ونه ګمرل شي، حکومت نشي کولای خپل بودیجه په سم ډول ولګوي او د خلکو په ژوند کې د مثبت بدلون لامل شي.
دوستانو، له پاکستان به د افغان کډوالو د نه ایستلو وړاندیز لږ وروسته واورئ. لومړی به کندوز ته ورسو چې هلته عملیات دي. په کندوز کې جګپړې پوځي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیریو ژمنې تصفیوي عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 80 تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ګڼې سیمې هم د دوی څخه تصفیه شوې دي. زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه راپور کوي.
په کندوز کې د پامیری او ژمنی تصفیه عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پامیری او ژمنی تصفیه عملیاتو په پایله کې څه باندې 80 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په دې ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال عبدالملک کریمی ازادۍ راډیو ته وویل د دولتي ځواکونو په روان عملیات کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 50 تنه هم ټپیان سوي دي.
افکوری عملیات که ساختار دو بیز بوده، بیز در حضرت سلطان به خاطر تقویه
دغه عملیات په دې خاطر پیل سوی څو د کندوز ښار لپاره دفاعي کمربند جوړ کړو، همدارنګه دوه لوی قرارګاوي جوړې کړو او په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 50 تنه هم ټپیان سوي دي. په ورته وخت کې د پامیر د شلمې فرقې د پلې لواء قومندان برید جنرال ادم خان متین چې دغه عملیات رهبری پر غاړه لري وای دوی ګام په ګام پر مخ ځي څو دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
در نتیجې این عملیات دریاجات چپرما، ناواد چپرما او همچنین
په دې عملیاتو کې د بوزي قنداري ځینې سیمې، د تلوکې سیمه، د چپرما سیمه، ملا سردار سیمه، د عربانو سیمه او د الچین سیمه د دښمن له وجود څخه تصفیه شوې دي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. په همدې حال کې په کندوز کې د کابل د 111 فرقې د لومړي کنډک قومندان ډګرمن جان آقا چې په دې عملیاتو کې ګډون کړی هغه وایي:
شما می فهمین کې یګانه ضعف دښمن دی است کې با استفاده از مردم ملکی خانای مردم ملکی
طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري، ځکه طالبانو د ملکی میشتو په سیمو کې او پر سړکونو باندې ماینونه خښ کړي او د خلکو له کورونو څخه پر موږ باندې ډزې کوي چې دې موضوع زموږ پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. بلخوا د کندوز مرکز پورې د اړوند سیمو یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي چې د دغه روان عملیات له کبله په لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي، همدارنګه ملکی خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه هم اوښتي دي.
جنگ له خپله بدبختي ده ورو راغله، چېرته چې جنگ له بدبختي نو خلک هم خغې نه مهاجر شوي دي. کندوز مرکز ښار ته راغلي دي، دلته نو جای ویلېګان هم نشته، اکثریت یې په تنګ دي، خلک لږ په عذاب دي.
د دغو پوځي چارواکو په وینا چې روان عملیات د روان کال د قوس میاشتې په 13 نیټه پیل شوی و او لا هم د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او یو شمېر ولسوالیو کې دوام لري. د کندوز ښار اوسېدونکي بیا وایي که چیرې د ژمي په موسم کې د ښار نږدې څنډې د طالبانو له شتون څخه تصفیه نه شي نو د هوا په ګرمېدو سره به دغه ښار د جګړې په ګرم ډګر مبدل شي. بلخوا زبیولله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دغو جګپوړو پوځي چارواکو دغه اداوي ردوي، وایي چې لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دوستانو لیات ما پسی چی از دیر رادیو هر روز د سهار له و د ماشم تر و به جو پره پر منځنی چپه 12.9 او د اف ام پر سلا شر 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي د غرض کولای سي زموږ مطلب پر وی پانه هم وګوري پاتمو د ازادي رادیو دات کام ورزو سیمه ایزو مطالبه ته چې البته افغانستان پر هم اړوندي د عوامي نېشنل ګوند د سنسو به مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور شاهي سعید وایي چې هیڅوک افغان کډوال په زور له پاکستان نه سي استلای. شاهي سعید پر پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې افغان کډوال د په زور نه باسي بلکې د هیواد تابعیت دی ورکړل سي. نور تفصيل به له پېښور د زبي شفق راپور کې وو.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د سنسوبې مشر سینیټر شاهي سعید پر پاکستانوي چارواکو غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور له پاکستان نه وباسي بلکې د دې هیواد تابعیت دی ورکړل شي. نوموړي د شنبې پر ورځ ماښام د سنسوبې مرکز کراچۍ په میټرول سیمه کې یو ستر جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې په پاکستان او افغانستان کې پراته پښتانه یو کلتور او ژبه لري چې په خبره یې باید په زور له پاکستان ونه شړل شي. سینیټر شاهي سعید په کراچۍ کې دا جلسه تر څلورو کلونو وروسته رابللې وه چې ویناوالو پکې په کراچۍ کې د میشتو پښتنو پر ستونزو سربېره په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو یادونه هم وکړه. د عوامي نېشنل ګوند د سنسوبې مشر دغه جلسې ته د وینا پر مهال د نورو مسایلو یادونې تر څنګ د پاکستان پر ادارو غږ وکړ چې افغان کډوال د په زور له هېواده ونه باسي. شاهي سعید غونډې ته د وینا پر مهال په کراچۍ کې د میشتو پښتنو ستونزې هم یادې کړې او ویې ویل چې دوی په دې ښار کې د برابرۍ په بنیاد ژوند کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند دغه چارواکي پر پاکستانی چارواکو له دې هېواده د افغان کډوالو په زور نه ایستلو غږ په داسې وخت کې کړی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه خپل هېواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ تیزه شوې ده. دا لړۍ تر هغې وروسته تیزه شوه چې تېر کال د تورخم په سرحدي کرښه کې د پاکستان او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه او دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دغه پېښې وروسته په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبه کې میشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شول چې عمده هغه یې د پولیسو لخوا بې ځایه تنګول او ځورول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یونیسیف د چارواکو د وینا له مخې په تېر 2016 میلادي کال کې له پاکستان څخه نږدې 3,80,000 رجستر شوي افغان کډوال هېواد ته ستانه شوي چې دا شمېر په تېرو لسو کلونو کې په یو کال کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو تر ټولو ډېر شمېر بولي. د یادونه وړ ده چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 1,000,000 رجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان حکومت یونیسیر او افغان حکومت د ډېر اخیز موافقې له مخې ورته د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده.
دوستانو بیا هم د پاکستان پر مسایلو پاتې شو. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال نیکلسن پاکستان ته د سفر پر مهال د دې هیواد د پوځ له مشر سره د افغانستان او پاکستان د پولې د تنظیم پر یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي. جنرال نیکلسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال شمالي وزیرستان ته هم ورغلی چیرې چې د ترهګرو پر ضد پاکستاني ځواکونو عملیات روان دي او د پراخو بریاوو خبر پکې کوي. زبیح الله شفق بل راپور کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ماموریت قومندان جنرال نیکلسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د پوځ له مشر سره پر لیدنې سربېره افغان پولې ته سیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمې دوره هم کړې ده. شمالي وزیرستان افغان پولې ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې نږدې 3 کاله وړاندې پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو ترهګرو پیاوړي مرکزونه ول. خو پاکستاني ځواکونو د 2014 میلادي کال په جون کې په دغه سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د دوشنبه پر ورځ ناوخته په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د غوث ماموریت قومندان جنرال نیکلسن پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره یو ځای د شمالي وزیرستان دوره هم کړې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر باجوا د غوث ماموریت له قومندان سره په لیدنه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو د روزلو په لړ کې د دغه ماموریت دوامدار هڅې ستایلې دي. خغلی باجوا هم داشان د پاکستان او افغانستان د پولی تنظیم کې هم په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو رول مهم بللی او هیله یې ښودلې چې دغه ماموریت په دې لړ کې مهم رول لوبولی شي. خبر پاڼه کاږي چې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر سره تر لیدنې وروسته جنرال نیکلسن د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه سفر هم کړی چېرته چې د وسلوالو ترهګرو پر ضد لا هم د پاکستاني پوځونو په عملیات روان دي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څنګه خبر پانه کاږي چې په افغانستان کې د غوث ماموریت قومندان په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د پاکستاني ځواکونو کامیاب عملیات ستایلي دي. جنرال نیکلسن په داسې وخت کې د پاکستان او افغان پولي تاثیر ما د شمالي وزیرستان سفر کوي چې تیره میاشت پاکستانی پوز مشرتابه کې بدلونونه راغلي او جنرال قمر جاوید باجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د دغه هیواد د پوز مشر ټاکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د قمر جاوید باجوا د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته دا د امریکایي قومندان لومړی سفر و.
او له دې سره دوی نیمې بجې کېدونکي دي. احمد شیبر په سټوډیو کې دی، لنډ خبرونه اوروي.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن ځان وژونکي برید وتنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افراط او تفریط په هیواد کې د ناورین لامل شوی. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د کړنو شخصیت او د زوکړې د نویمې کلیزې په نړیوال علمي سیمینار کې وکړې. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د جنازې مراسم په تهران کې روان دي. او د جرمني پخوانی ولسمشر رومان هرزونګ نن د 20 کلونو په عمر وفات شو.
احمد شیبر مننه. او د نجیبې زمان څخه به اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د مالی وزیر وای چې په 1995 مالی کال کې د 1994 کال په پرتله او اویا فیصد عادیه او پراختیایي بودیجه مصرف سوی ده. اکلیل حکیمی د سه شنبه په ورځ په یوه خبری کنفرانس کې په کابل کې دغه خبره وکړه. ښاغلی حکیمی ویل چې سږ مالی کال له لسو څخه زیات وزارتونه او ادارې توانېدلې چې تر ټاکلي هدف زیاته بودیجه مصرف کړي.
بیشتر از ده وزارت و ادارات دولتي
تر لسو زیات وزارتونه او دولتي ادارې توانېدلې دي چې د بودیجې د مصرف په برخه کې چې د حکومت لخوا ورته اتیا سلنه ټاکل شوی و له دغه هدف څخه زیاته بودیجه مصرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې او وزیران له ټاکل سوي هدف څخه د کمې پراختیایي بودیجې د مصرف له امله استیزا او سلب اعتماد کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په چابهار بندر کې د جاپان پانګونه به په دغه بندر کې د یو ترانزیتي کوریدور یا دهلیز د جوړولو لامل سي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته ویل چې په چابهار بندر کې پانګونه نه یوازې د افغانستان بلکې د هند، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګټه هم ده. ښاغلی الکوزی وایي چې د چابهار بندر له کوریدور څخه به ډیر ژر سوداګریز مالونه اقینیه او تورغونډي بندرونو ته ورسیږي. دا په داس حال کې د چتیر ورځ د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د جاپان له استازو سره ولیدل او په چابهار بندر کې د پانګونې په اړه له دوی سره خبرې وکړې. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1100 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2350 افغاني او یو درنیمنی بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 45 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانی د ځینو بهرنوی اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 45 افغانی 50 اتیا پوله، یو ایرو او یو افغانی 50 پوله، یو انګلیسي پاوند اتیا افغانی اتیا پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانی اتیا پوله او زر پاکستانی کلداری 415 افغانی.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله را سره وی. اوس هم د ژمنې سره سم د خبرونې په پای کې د دوو نیزو پروګرامونو د خبرې دوه وخت را ورسېدی. اول به د انصاف په لټه کې او وروسته د ورکو عزیزانو اوریدو ته بلنه درکوم.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو عزتمن دوه ورېدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د زابل ولایت څخه د جمعه خان همدرد په نامه د یو کس تونځ راخسته ده. د یوې د زابل ولایت د مرکز قلات خار وسنې روختون د روختي وسایل او تجهیزاتو لکموالی سره مخ ده. د همدې لامل پکې د ناروغانو لازمه درملنه نه کیږي. دا به هم واورئ چې د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
تاسو څوک او د کوم ځای نه تماس نیولې؟
زه جمعه خان همدردم د زابل ولایت له کلا شهر.
ستاسو مشکل څه دی؟
نور مریضان ډېری وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د شفاخانې څخه ستونزې لرو. موږ یوه شفاخانه درلودلم.
دا روغتون چې تا یاد کړ دا په کوم ځای کې و؟
دا روغتون په زابل ولایت د ولایتي مقام تر څنګ دی. ډاکټران شته مګر وسایل نه لرو. دوی ورځې مخکې یو ټکر وسو په زابل ولایت کې. نو کله چې موږ دغه مریضان راوړل زابل ولایت روغتون ته د درملنې لپاره بس امکانات نه ول. لږ نه وروسته بیرته واستول کندهار ته. دغه چې څو ځلې دغه پیښه غلې دي. حتی دا به زه درته وایم چې موږ چې کابل کندهار ته مریض وړای یعنې سایه ورکړې ده ډېر امکانات کم دي. دا یو غټ ولایت دی چې نفوس یې ډېر زیات دی. خامخا ډېرې ستونزې رامنځته کېږي.
د ماشومان یا زنانه چې مریضان شي د دې درملنه کېږي؟
بالکل د دې تداوی کېږي. خو ځینې وخت بیا داسې وختونه هم ما په خپله لیدلي. حتی له شفخانې نه مې زړه تور شوی دی. ولې ډاکتران هم نه دي ملامت. ډاکتران وایي موږ څومره وسایل چې موږ ته راکړي دي هغه موږ ترداسې قربان کړي دي. هغه مریضان که اقتصادي زورور وي کندهار ته ځي دغسې نورو ولایتو ته ځي او که هغسې نه شي نو بس خدای نه کرده د مرګ سره مخامخ کېږي.
ماشومان یا ښځې چې مریضان شي او دلته یې تداوی ونه شي بیا ورسره څه کوئ؟
دلې ونه شي له دغه سفر کو کندهار ولایت هلته نو بیا څو شپې ورته کوو. هلته مو ډېر مشکلات دي. یو خو مسافرې ځوان شي بل شپې مو پر بل ولایت دي بل څوک د کور سرپرست نه لري. خامخانو دغه ستونزې ډېرې دي. رئیس شه پهاله رئیس پهاله د ډاکتران پهاله دي. امکانات بیخي کم دي. موږ د اشرف غني د نور د لوړپور چارواکو څخه د ستانې وزیر څخه مې دغه غوښتنه ده خوښتي چې صرف وګوري څخه سره کوم شه خانه ده
همدر څه ته په خپل کله ناروغ شوی دی روغتون ته د مراجعه کړي تداوی دي شوی؟
بله په خپل ځای یو ځل مې له ټکر له امله لاس ما تو چې حق په وخت یو نه اخته لیدل او ماشين خراب دي. لاله م کندهار کې مې څه شی وکړی هغه ته مې لاس اکر څو وخت چې هغه لاس ما تو به مې جوړ کړي. دوم ځل د پاره مې غوونه روغی درلودل چې لاله شفخانو ته پر دغه شفخانو کې یعنی داسې تداوی شان موجود نه ول. لغه څه بیا بیرته د لاله ما اته د کابل ولایت مې سفر وکړ. په جمعه کې خامخا یو ور له ملګرو سره یو شی ته ورغلم او د ډاکټرانو هم دغه وای موږ سره دومره امکانات نه شي ګل تاسو نه درکو.
هم در څه پدې ایسه کې موالی ته مراجعه کړې د رئیس د سیاتامې د سوق بې
څو ځلی خلک ورغلي لو سالي څخه خلک راغلي دي. زنانې مریض چې په امیدوار وي نو هغه فلاري څه ور کړی وي او په دې خطر یار رسیدلی نه بیا سره کوم خراب وي. موالی صاحب هم سره ژمنه کړې ده وایي زه به دا تر لولپور چارواکو دا خبره رسوم. دولتي چارواکي لولپور چارواکي د کابل څخه زموږ ته پام لرنه ونه کی نظمونه تعبل ولس وسو کی.
هم در څه ستاسو ستونزې سومره دي په دې ایسه کې
شفخانه جوړه شوی ده هیڅ کې او څه ورته ما هغه یو ګودام دی د غنم مو په غنم کې صدر کیږي. دا شفخانه سي ده دغه کوچنی شفخانه دا ودونه فعال نه چې موږ په دغه شفخانه کې ګرځې ته واخو.
ستاسو ستونزه به د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
ډیر زیات مننه تاسو د رادیو څخه او تاسو د همکاري څخه ډیر خوشاله سم.
د انصاف پلټکه
د زابل ولایت د مرکز قلات خار د روختون د روختي وسایل او تجهیزاتو د کموالی ستونزمو د عامه روغتیا وزارت د روختونونو د اصلاحاتو د پروژې لسلاکار ډاکټر حبیب الرحمن نیازی سره شریک کړه. جناب ډاکټر نیازی د زابل ولایت د مرکز نزینو خلکو ټلیفون کړي ازادي رادیو ته چې د قلات د خار روختونونه روختي وسایل نه لري د دوی سم درملنه پکې نه کیږي. په دې حساب کې مستاس نظر غوښت
تاسو ستاسو له طریقه د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کوم سلامونه وړاندې کوم. د خلکو شکایت او نظریات ته موږ احترام لرو. تاسو اول دغه یو مشکل ته شدی ویلې د شال ته وسایل نه موجودیت موږ د شفخانې نه باقاعده الته نظارت کوو. د شفخانې تجهیزات د شفخانې د تعمیر مسله د شفخانې د تداوی مسله دا خلال اوس حال ده. یو نمونه دار ته چې تعمیر مسله کې استاندارد عاجل شب عاجل بس جوړ شوی دا نسایي ولادي واد مکمل مجهز دا لابراتوار مجهز دا حتی په لابراتوار په بس کې د مایکرو لاب په شمول باندې وسایل هلته موجود دي. همشا عملیاتونه شوي دي. نسایي ولادي بس کې هسترکتومي پورې عملیاتونه هلته کیږي. مجر عملیاتونه هغه هلته کیږي. مخکې مشکلات د تداوی په حساب باندې موجود شي هغه هم د ورتوپیدي بخش موجود و. خوشبختانه په 1995 تشکیل کې دی اورتوپیدی بخش لپاره موږ یو متخصص ته اضافه کړی او یو ډاکټر مالی جمال ته اضافه کړی. تقریبا 100% د داخلي بستر مریضانو تداوی د شفاخانې نه کیږي. 50-80% پورې د او پی ډی مریضانو د سرافه مریضانو تداوی د شفاخانې نه ده.
جناب ډاکټر نیزی، دوی د ډاکټرانو نه شکایت نه لري، دوی چې ډاکټران هم پکې شته، ډېر ښه متخصصین هم شته، روغتون هم ښه دی، خو دغه وسایل ډېر کم دي. د ولسوالیو نه هم خلک راځي او د مرکز نفوذ هم زیات شوی دی. نو کله چې موږ ورشو نو سمه تداوی هم نه کیږي او علت همدا دی چې وسایل نه لري. مثلا دا هم وایي چې دلته کله کله موټر وجنګیږي، زخمیان راشي، لاسې ماتې، سر ماتې، ماشینونه نه لري چې دوی عکس واخلي او ایکس رې وباسي.
دا وسم کتا شفخانی سره تماسونه سي ډیجیټل ایکس ری فایل ایکس ری موجود ده د خریداري سوي دي یا په خاني وسایل چې هغه موجود دي د یو دی ولایتي روغتون په سویا مطابق دغه مربوط دی پی ایچ ایس مطابق باندې چې موږ غلطه وتر دلامل ورته لرو هغه وسایل موجود دي. چون شفخانه اتیا بستروان اتیا بسترونه چون خدمات زیات سول خسول ستکاله د 59 کال په تشکیل کې د شفخانه بستر یو سل بستر شو بلې استرکتومی چلته کیږي وسایل الته دي وسایل چې نوی دا کله کیږي په داتیره میاش کې 57 عملیاتونه په خپل پولیتی روغتون کې شوې دي. 15% تقریبا ماجر عملیاتونه چې 235 دي هغه هم دلته اجرا شوې دي په دې شفخانه کې. کله چې وسایل موجود نه وي نو دا عملیات څه شي باندې کیږي؟ وسایل موجود دي ولې کافی نه دي؟ 95% پورې بودیجه د زابل دولتي روغتون مصرف شوې ده. دا چې مصرفيږي دا په وسایلو مصرف شوې ده، دا په خدماتو مصرف شوې ده، دا په تداوی مصرف شوې ده، دا په دوا مصرف شوې ده. په نږدې وختو کې به تاسو شاهد اوسئ چې منظم مجهز لابراتوار چې هغه د تشخیص لپاره ډېر مهم وسایل لري، همدارنګه ایکس رې خونه، همدارنګه د عاجل بخش دا په لاتو روغتون کې مجهز وسایل باندې آماده دي، تیار دي د خلکو په خدمت کې ده.
جناب ډاکټر نیزی، تاسو ویل چې دا وسایل خریداري شوې هم دي او تر ډېره حد تکمیل شوې هم دي. کوم کمپیوټر چې نور شته هغه ته څه تدابیر نیول شوې؟
ان شاء الله پراتنګ کال کې کله چې بودیجه دې ته ورورسیږي دې به ان شاء الله کمبوچ کمشال کمبوچ وی هغه به اکمالیږي.
ډیر زیات تشکر ډاکټر نیزی.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دې ونې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل غږیز پیغام پرېږدي، لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایي. په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات لري. د دې په څنګ کې به ډیر هغه تلیفوني پیغامونه هم واوري په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډیر به منظنډ و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو څخه خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته خبر کړو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو چې یو شخص د ځان په اکله موږ ته پیغام را لېږلی دی. دی وایي چې اکبر شاه ماشوم نومیږي او له پنج وایي څخه دی. په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اکبر شاه ماشوم د شایسته پنجوای څخه خبرې کوم. زه د کرزی په دوم کال کور څخه راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیانو یا نکاکان غونه ټوله ورپسې. زه غواړم چې خپل کور بیدا کړم. هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمېره چې زنګ ووهي، زما د تلیفون شمېره ده 0505 2 8. دا زما تلیفون شمېره ده. چې هر څوک معلومات لري په دغه شمېره چې زما سره زنګ ووهي، بل شمېره مې ده 0505 9 5 3 4. دا زما تلیفون شمېره ده. چې هر څوک نه باندې معلومات لري په دغه شمېره چې زنګ ووهي.
تلیفونی پیغام واورید. اوس به داسې یو تلیفونی پیغام واورو کوم چې موږ ته عبدالوارث امیری له لغمان را لېږلی دی. دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص ده چې نوم یې ده پاسخدین او د پلار نوم یې ده ابو حسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي. راځئ چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
دا عبدالوارث امیری یم او تاسو سره لغمان نه پاړک شما. یو ورور چې پاسخدین نومیږي، د پلار نوم ابوالحسن خی، او لږ سبي تکلیف هم لري. ولایت جوزجان خی. درې څلور ورځې کېږي چې دلته لغمان ته راغلی. که د هر چا وي دلته له مونږ سره ده، نو په دې شمېره دې اړیکه ونیسي. انشاءالله مونږ به ورته وسپارو. 0508 9 9 0 3 9 0 4. بیا تکراروم، 0508 9 9 0 3 9 0 4. ښه وخت او ښې شېبې.
تلیفوني پیغام واورید. اوس به داسې تلیفوني پیغام تاسو ته خپور کړو چې یو ګران ورور په نامه د موسی جان له هلمند نه موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د یو شخص په اکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فرات څخه تلیفون کړی و، او له موږ څخه هیله کړې ده چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسی جان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ده ته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالېږلی و.
چې زما یو شناخته دی وروسته دی، زما دا نه زوی دی ورک دی چې د هغه په پاره کې عبل ورځ د ازادي راډیو ته چا زنګ ووهی ول دلته یې ګونګۍ نه پیدا کړې چې زه د ازادي راډیو ته دغه غواړم چې یا دوی دغه نمبر را کړي یا هغه سړي د ازادي راډیو ته زنګ ووهي که زما پیغام نه شي. وسلام، السلام علیکم.
دغه تلیفوني پیغام موږ ته حاجي جان آغا له فرا څخه رالېږلی دی.
د پرا د بالا بولس د پرارو د ولسوالۍ د شاهزنګل د کیم حاجی جانغا نه زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی. د هرات انتقال کړی دی، دلته راوړی دی، دلته یو کار کسب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میالکاته سړی دی. په ژبه ګونګ دی، په غوږو کون دی. دغه د هر مسلمان چې دی موږ خپل د ټلیفون شماره مې په خپل پیغام کې په دی و نه ویله چې موږ خلک په عذابوي اټکوي، زنګونه وهي یا مسکالونه راکوي، موږ یې نه پسنګ کړي. دغه چې د هر سړي دی، دغه سړی دی موږ ته خپله زنګ ووهي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهي یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله. نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دی راشي، د پرارو د څخه بس نمایندګي ده د سراچو اوالا. بس دغه سراچو ته ګر شناخته خلک دي، ورته ودی وایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته شاهزنګل ته. دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي، بس هغه سړی هم هغه ګونګو په لاس ورکول کېږي. نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کی، مو ست مزاحمت جوړ نه کی. 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شماره 24 ساعته روښانه ده. موږ ته د زنګ وی چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکو، دغه د خیر او د مسلمانۍ درګه دغه کار موږ کوو. چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي، ګونګ دی، چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی. د 15 تر 18 کلونو عمر لري، یالکه ته سړی دی، ژیره هم لري، تور ژیره یې ده.
تاسو د آجی جان آغا تلیفونی پیغام واورید. په دې لاره چې موسی جان دغه تلیفونی پیغام اوریدلی وي، ګرانو دوستانو، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګرانو ورور له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی. هوایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. دغه ګرانو ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانو ورور د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت د کلاخ ولسوالۍ کې د سیادار په کلي کې تقریبا 15 ولای و سړي سره د سيادار کلی کې په وکول کې د تنظیمه چې خپل کور خپل ځای نه درمادم، هر چا ته خپل معلومات یې خراب کړی.
دغه ګران ورو چې موږ ته تلیفون کړای و خپل نوم نه واخیسته. د دې تلیفون شمیره ده 0093 د افغانستان کوډ ده 0483125043. د تلیفون شمیره ورې به وایم 0093 4 3 1 3. تاسو زموږه غلازه دی رادیو خبري. ګران دوستانو، اوس دا یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د آجی سید بادر له هراته موږ ته راغلی دی. دا ګران ورور وایي چې د یو هلک په حق له معلومات لري. دا هلک لس کلن دی. راځي چې دا تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بادور د هرات سره سیسخه په تماس کې یم. یو هلک دی چې د لسو کالو دی، تقریبا د دوه کال کېږي چې دلته دی، سړي پر لاس دی. دا کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري، ما ته د په دغه شماره زنګ ووایي، زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0 8 3 0 2 3 3.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، او تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکو کوم چې اوردونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د زینو ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم پاکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دریبون ولسوالۍ د نخلستان سیمه څخه. زما یو انډیوال دی، تر سره به په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي د اعصابو تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زوی د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم. خو ژبه کله جلال آبادي وایي، کله ارزګانی وایي. نو دغه سړی چې دی نوم یې محمد قیم دی. په دغه نامه دی کله ارزقیم یم، کله محمد قیم یم. په دغه نامه دی نو که چېرې هغه وارثان دي او پیژنې کولی شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفونی پیغام خپور کړو چې حاجی لالی له هلمند را لېږلی دی. دی په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولي په هکله معلومات لري. همداراز په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندیخانو ته لېږي او هلته په بندیخانو کې دي. مونږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خپرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زمونږ د دغه ګران ورور یوه ادعا ده. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجلالی د هلمند د ولایت مساکلا اوسیدون کوي. د عبدالولی په نامه یوسف دی چې لیونی دی، دماغ یې ګر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یوه ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یوه ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې و، د هغه ځای څخه یې وروسته بیا باګرام ته بیولی دی.
نو قربانو دوستان دی وروره خبر وی دا اکثر لیوانان چې دی حکومت زندانو تر اولی یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه ډیرې دی خدای حکومت را اولی وسته زندانو کې دی دا قربان دی خبر وی زما پیغام نه چرتی ز اجلالی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکو خدای پاک خیر درکړي السلام علیکم
گران اوریدونکو محترم دوستانو تاسې په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي
یوراغه خبرې کومه شوی ول سوالی تنګیل مونږ به تر زوی د لاغه په نامه باندې تقریبا 2 کال کېږي خپل کور نه درک شوی هغه چاته یا هر مومن مسلمان ورته د پټ معلومات وي ولې شي په دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونیسي چې پروسه ونوي اته تل یو خاصه نه وي دونه وي او یو د کاغوانی شیرینی هم لري والسلام
السلام علیکم زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره د چې کوم پر کار سم ما یو څنډره ای په ولاس ګډا کا په ایران کې ورته کې اصلې کې د ځا خبري اچیر چیر مثال د خبري یا د هاوري مقصد وجه د یا یو بل تل د پیغام او تورور محمد لاله کاری دی په دغه چې په پاجې د سره اړیکه ورته چې پر وځ پر وا نه دی ارسل وی ونی وی ولې چې مراد دې پر وځ وی ولس دوه چې درونه وی سره سرویس
زموږ یو ورو رښتیا څنګه سړی د نن خیر محمد پلار نومې بورجان ولایت زابل ولسوالۍ خاک افغان که چا پیدا کړ په دې شماره د زنګ وو یې سفراویا یو اویا نڅو اتاتیا شپوڅه د شماره ور بیا تکراروم سفراویا یو اویا نڅو اتاتیا شپوڅه وصله د اغلالک د محمد اجان زی د کندهار د ولایت څخه خبري کوم ما یو ورور ورکتی خلیل منیزی د پلان مې محمد اجان دی د نکنه مې حاجی فضل الدین دی که هر مسلمان ته شاوري کور ته ولسوالی د زندان کې او چتن کې دی که هر مسلمان ما ورور تر مردم دی یا معلومات ولري یا وسراوی پر ټلیفون په ډول مشورې د مسله تماس کړي صفر اجا درې سوه اته شپږ پنځه ګیش بلې شمېره ده صفر اجا اووایا اووه شپږ نه سوه نه څلوېښت بلې شمېره ده صفر اجا څلور سوه نه اتیا دوه اتیا
السلام علیکم زه محمد داود د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د سنځري د کلي اوسېدونکی یم د ورکښو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه د والي زوی دی د سنځري د کلي اوسېدونکی دی تقریبا 10 کاله مخکې د ایران ته راغلی و سنځري ته شپږ میاشتې تېرې کړلې وروسته بیا ولاړې ایران ته زه د کور هم په ایران کې دی کښنیان یم هلته دی د 10 کاله وروسته څخه بیا کوم ټلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی نو که چېرې زموږ زغ به یې اوري د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري اوس فعلا هم دی په اصفهان کې دی د ایران په اصفهان ښار کې نو ما سره دی په دغه شمېره تماس ونیسي 0 اویا شپږ شپېته اووه سوه نوي یو شپېته 0 شماره یو ځای یو وار بیا تکراروم 0 اویا شپږ شپېته اووه سوه نوي یو شپېته
زه خچم به اوسېدونکی یم د بارانه کازو یم زما یو کار دی د محمد لال په نامه دی دا شل کاله کېږي چې تللی دی ایران ته که دی زما غږ اوري یا نور ملګري اوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووایي 0 اووه 0 څلور 5 3 5 0 1
خان داود زی د هلمند ولایت درنسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خرید د سیمې دا د بسناجان د کریمنا ورور شوی د تیریس په نامه چې په کوم خروټو د تقریبا څلور میاشتې کېږي د کور وتلی هېڅ درک یې نشته دا 42 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا معلومات ورسره په دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي په داخل کې او که په خارج کې زما شمېره د 0 اووه 0 8 4 1 و په دې نه سوونه نه شماره دل بیا چې په یو سوارت په لوسیو په لوسیو په لوسیو نه سوونه نه یو بل داخلي شې په ثاني شماره دل 0 0 0 یو دې درې دې بیا نه وی یو اته شماره دل بیا 0 0 دني یو دې درې دې بیا نه وی یو اته
نو پیغام دا دی چې ما ورور
شمران ورک دی زدار خان خبری کوما میوان د ولسوالی د کوه کاریز وسیدم کی د جمع خان کا بچر زیدی بدرنا شیل شنا درک دی مره تری پنج نارا د سفر و سفر و در و سفر نه در نه کچیر چیر چاده معلومات چیر پرداش نارا دی ماته معلومات راکی
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.